کرشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
یو ځل بیا زما عصمت څاروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندی خپرونه کې ومنئ. د دې خبرونه په دې ساعت کې په بل موضوع خبرې کوو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن شنبه له وسلوالو مخالفانو غوښتنه وکړه چې د روژې د مبارک میاشتې په درناوي جګړه بس کړي.
د روژې مبارک میاشت د سولې او روغې جوړې میاشت ده. زه د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ټولو مسلح مخالفانو غوښتنه کوم چې د دې مقدس میاشت کې عزت دې وساتي او د افغانستان د خلکو د سولې او روغې جوړې او واسطه دې لبیک ووي، او یا لږ تر لږه د روژې مبارکې د احترام په خاطر دې له جنګ او قتل او قتال لاس واخلي، څو په دې ډول مسلمانان دا فرصت ومومي چې په آرام ذهن او زړه د الله تعالی عبادت وکړي. هیچ گناهی پس از قتل بیگناهان سنگین تر از این نیست که ترس متوجه عبادت کنندگان الهی شود و امنیت و آرامش لازم برای کمر بستن و فرایز دینی را از آنان سلب کند.
پرون در افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشی خاص استازی هم له ټولو شکیلو افغان خواوو او غوښتل چې د روژې په مناسبت جنگ ودروي او افغانان پریږدي چې په دې مبارک میاشت کې عبادت وکړي. اکثره افغانان چې موږ ورسره خبرې کړي یا یې آزادي راډیو ته پیغامونه را لېږلي دې ته ورته غوښتنه لري. سوال دا دی چې ولې د روژې په میاشت کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کیږي؟ له نورو وختونو سره د دې میاشتې توپیر په څه کې دی؟ او ولې د دولت وسلوال مخالف د ډول غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي؟ نن د روژې په لومړۍ ورځ په خوست کې انتحاري برید د دوو ماشومانو په شمول شاوخوا لس تنه ووژل او اته تنه نور یې ټپیان کړل. په دې موضوع د بحث لپاره مو څو تنه دینی عالمان هم رابللي دي.
بله، تشکر. مهمانای محترم قدیشان دعوت به ما آوردیم. محترم الحاج قاضی محمد حسن حقیار عالم دین هستند، خودشان به استودیو تشریف میارن. تا حال همکارای ما خبر ندادن که آمدن یا نمدن. باز محترم مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی رئیس حج اوقاف ولایت ننگرهار مهمان ما خواهد بودن از طریق تلفن. همچنان محترم آقای محترم حجت الاسلام سید محمد اسلامی عالم دین هستند، اونام از طریق تلفن مهمان برنامه ما خواهد بودند. ما در 15-20 دقیقه بعد شماره تلفن خود اعلان میکنیم. شنونده های عزیزان میتونن که به ما تلفن بکنن و راه های حل پیشنهاد بکنن. آقای ساروان؟
بله، نو ملمنو تا باور شو همداشت شیبه مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی د تلفون لاره را سره ده. مولوی صاحب تاسو ته هر کله وایم رژیم قبول شه. که لبنای تاسو مشاوریدونکو ته وایس چې هر کال د روژې په مناسبت له شکیلو خو غوښتل کیږي چې جنگ ودروي، ولې پرې میاش کې دا غوښتنه کیږي؟
راځي ټول کارکونکو او اوریدونکو درنو ملانو اخیار صاحب او ټول ملت وړاندې کوم
سلامت اوسې.
یقینا دا رمضان دا د رحمت او دا د برکت او دا د عبادت میاشت ده، دا د معافات میاشت ده. او په دې میاشت کې الله رب العزت ډېر انسانان د جهنم نه آزادوي. هر شپه د میاشت د رمضان کې الله انسانان کا آزادی ورکی دی جہنم نا دی کی اسباب د خیر ډیر زیات کی نسبت نور میاشتنا. او په دغه میاشت کې ټول آسمانی کتابونه میاشت رمضان کې نازل شي. قران کریم ما کلام د الله چې همیشه د سولې پیغام ټول بشریت ته او وړاندې کړی، او خصوصا د مسلمانانو په کې عبادت کول او اتفاق او د اخوت فزار او جوړول حکم کړی ده، او د مسلمان د قتل د حرمت حکم بار بار شوی ده. نو دغه کتاب هم په دغه رمضان میاشت کې نازل شوی ده. په دې میاشت کې الله رب العزت هم په خپل بندګانو ترحم کوي، فقط کوي، عفو ورته کوي، بخشش ورته کوي. په دې میاشت کې عبادت نسبت د نورو میاشتو نه ډېر ثواب لري. نوافل فرض او په اندازه اجر لري. دغه میاشت کې دروازی د جنت ټول خلاصيږي او د جهنم ټول دروازې تل شوي سکه شیطانان الله رب العزت هغه لري نو هغه اسباب د رحمت د الله هغه په دې میاشت کې ډېر زیات رغم میاشت کې یو ډېر نشه چې هغه د قدر شپاله مسلمانان په دغه پرې خورل شي په دغه میاشت کې به حتی محدثین او فقها او علما او بقول تدریس سره کوو او د قران کریم تلاوتونه به کول د الله عبادت سره خبره توجه زیاتوله د امت مسلمه خلیفه د مسلمانانو عثمان رضی الله عنه به په دې میاشت کې ډېر ختمونه کول د قران کریم تاسو د عبادت میاشت او دارنګ امام شافعي رحمه الله به تقریبا شپېته ختمونه کول هر ورځ دوه ختمونه کول امام ثوري صاحب سفیان ثوري امام زهري نور نور امامان د امت هغه په درې ورځو کې یو یو ختم د قران کریم کو نو چې په دغه میاشت کې جګړه روانه وي خلک مونځونه پنځه وخته په عبادت نشي ورته رسېدلی او نه جماعت ته حاضرېدلی شي نه جمعې مونځونه ته حاضرېدلی شي نه تراووته چې هغه دې میاشت کې قیام الليل هغه هم د سنت مؤکدو سنتونه ده چې شپې باید تراوی وشي نفلونه وشي د الله د کتاب سما وشي درسونه د قرآن وشي دې ټول انسانان محرومېږي چې امن نه وي جګړه وي انتجارات وي نو خلک پنځه وخته لمونځونو ته هم جماعت دپاره نه ځي نو دغه میاشت کې د اسلام پیغام داره چې باید مونږ د خدای حسد کینه او دارنګې نورې شخړې اختلافات هر څه په ځای پرېږدو او ټول د الله د مینه د الله محبت سره ټول شو د الله مینه وغواړو محبت وغواړو نو غوښتنه زموږ همیشه هم دا ده چې باید همیشه مسلمان د بل مسلمان په خلاف استعمال نه کړي خصوصا په دغه میاشتو کې د خوست واقع وګوره هلته په کندهار کې واقع تا په اوله ورځ رمضان باندې داسې واقعات کېدل دا د اسلام نه ډېر سره فاصله لري او دا د الله د غضب او د قهر سبب ګرځي څنګه مو دا ده چې باید د دایمي اوربند دپاره هغه کار وشي او طالبان خپل اسلامي حکومت سره یوځای شي ټولې هغه ډلې چې هغه دولت په خلاف جګړه کوي او دې جګړې ته دوام ورکړی ده دا جګړه په ختم مسلمانان نه ده دا جګړه موږ ته غربت فقر نفرات کینی حسد او دارنګې بېعلمي جهل دا ټول هغه څه دي چې په میراث سره جګړې موږ ته پاتې کېږي او د دې جګړې عاملین ټول په دې عذابونو کې شریک دي نو په ځای د دې چې موږ مسلمان خپل ورور وژنو باید هغه ته د مینې غاړه ورکړو الله ته توبه وباسو د خپل هغه کړو اعمالو چې کوم مسلمان په قتل کې ملوث وي او هغوی په دې قتل کې برخه اخیستې ده یا دې لپاره اسباب برابرې امکانات برابرې فتوی ورکوي اسلحه اخلي مسلمان په خلاف باندې مسلمان وژني په بمې الوځوي جوماتونو کې بمونه الوځوي مکاتب له منځه وړي شفخانو له منځه وړي او دارنګي شفخانو ډاکټران په شهادت رسو
بله بیا هم نوبت ترکو مولوی صاحب سلامت اوسی.
بله محترم آقای حقیارم به استودیو تشریف آوردن بهشان خوش آمدید میگوییم. محترم حجت الاسلام سید محمد اسلامی که شخص عالم دین هستن از طریق تلفن مهمان ما هستن بر از نال سوال راجع میسازیم. اسلامی صاحب شما چی فکر میکنین چرا صاحب تنها در ماه مبارک رمضان یه همیشه تکرار میشه که جنگ بس کنین آتش بس کنین که از این قبیل مسائل اما هیچ نتیجه نمیده و در دیگه ما هم اصلا جنگ ناعادلانه باشه روان نیست نظر شما رو هم در مورد بگیریم چه
در رابطه با یه که هرچی در ماه رمضان و همطور در غیر ماه رمضان در رابطه با مسئله جلوگیری از جنگ و برادر کشی صحبت ها و نصیحت ها مؤثر واقع نمیشه متاسفانه دو تا دلیل میتونم خدمت شما عرض بکنم یکی اینکه اساسا دینداری ما دینداری لقلقه زبانه ما از عمق و ریشه دیندار نیستیم و راز و فلسفه دینداری را اصلا نمیدانیم به خاطر اینکه وقتی کسی رو میکشه یا خود انتحار میکنه این نه تنها اهل دیانت بلکه از دین دور میشه بعد هرچی خلاف و خیانت و فساد و جنایت مرتکب میشه
این اعمال انسان را از دین دینداری دور میکنه. پس بنابراین یکی از علل و عاملش اینه که نصیحت‌ها و صحبت‌ها در رابطه با دین و دینداری مؤثر واقع نمیشه. اینه که دینداری ما از ریشه و عمق نیست و دینداری ما لخلقه زبانه. دوم اینکه متاسفانه یک کسانی که در رابطه با دین گپ میزنه منتها کارش کار سیاسیه، رسیدن به قدرت سیاسی، بیشتر از دین استفاده ابزاری میکنه. روی این حساب بعد خلاصه صحبت ها و نصیحت ها و بعد بحث صلح و مصالحه و بعد نهی کردن از بازرگوشی برای اونا مؤثر واقع نمیشه. برای اینکه برای اونا دین اصل نیست، رسیدن به قدرت و رسیدن به سیاست اصلا، و دین به عنوان وسیله و ابزار ازش استفاده میشه.
بله سلامت و سهر بودن. بس به هم شاغل حقیار تا نوبت رو که حقیار سبت است مرکلی و ستاسی به نظر ولی همیشه دی روژه پا میاش که لحری خوانه دی جنگ دی بندی دو خوشتانه کیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرات تا ستا و دی ازادی اوریدو دی ازادی رادیو درانه اوریدون کت احترامات گوری دی روژه مبارک میاشت مکوران د چورتا دوستانو اشاره وکړه، د اطاعت، عبادت، صبر، شکیبایی، د زغم او د داسې میاشت چې په دې میاشت کې باید د خدای پاک حضور ته ځانګړې توجه وشي او د هغې د نزدیکت اسباب برابر شي، او د روژې دپاره چې کوم اهداف ښودل شوي دي یا د روژه چې د کوم اغراضو دپاره فرض شوي ده د هغه اغراضو د تحقق دپاره باید کار وشي. نو جنګ، جګړه، د وینې تویېده، بې بندوباري، د وطن ورانېده، دا خو د روژې د اهدافو سره خو څکه چې بیخي د بشریت د ژوندنې د اهداف سره په ډکر کې کار ده. نو د بده مرغه په افغانستان کې د ځینې شعارونه کنیشبي شوي دي، تکراري شوي دي، تنه په روژه کې نه، په هر وخت د بېګناه انسان وینه تویده حرام دي، په هر وخت یو چاته ضرر او اذیت رسوم ورانه جړه د ناسم کار ده. زمونږ شعار به دا وي چې راځئ په د جګړې په غونډو اړخونو باندې غږ وکړو. دا زما د افغانستان د چارواکو ته هم دا پیغام ده چې تنها په روژه کې نه، راځئ د زړه د عمقه په هر وخت کې د سونګ دپاره کار وکړو، په مخالفینو باندې غږ وکړو چې تنها په روژه کې نه، د همیش دپاره، د هر وخت دپاره راځئ په اوربند باندې فکر وکړو، مفاهمه وکړو، مذاکره وکړو، په هر وخت کې چې د بېګناه
انسانی یا فرزند روزه په مناسبت یو موقتی روغه وشي یا موقت وربند وشي، نو دا به دائمی حل لارې ته، دائمی سولې ته لاره پرانیزي.
ډېر ښه خبره ده که دواړه خواوې په دې باندې راضي شي، کم تر کمه دې نتیجې ته ورسیږي چې تنها په روژه کې اوربند شي یا مفاهمه وشي، دا د شک پرته د دایمي سونګ لپاره یو مهم ګام ده، یو ډیر ارزښمن ګام ده. کاشکې داسې وشي. خو زما تیر ته په پام سره د افغانستان د جګړې تیر تاریخ ته چې څومره د فکر کوم، د بده مرغه ما ته دا چانس کم ښکاري چې په دې روژه کې به هم اوربند شو. تاسو نن وکته، نن د جګړې لومړۍ ورځ په خوست کې برید وشو چې په نتیجه کې ځینې حکومتي کسان، ځینې ملکي کسان ووژل شو. دا په دې معنی ده چې د بده مرغه ښایي دا روژه هم د تیرو په څیر د وینو د بدمرغیو نه ډکه وي. نو زما غوښتنه دا ده د افغان حکومت نه چې تنه د روژه دپاره نه، سره دې چې بیا هم په دې ټینګار کوو چې که یوازې په روژه کې هم اوربند شي، دا ډېر غټ ګام ده، مهم ګام ده، دا د دایمي سونګ دپاره یو مهم ارزښمن ګام ده. خو راځئ د جګړې په بانو باندې فکر وکړو، د جګړې اسباب
د
جګړې باندې په ګوتو ورنکړو.
سمه ده. خپرونې په دوام کې به بیا هم نوبت درکړو. یو شمېر پیغامونه راغلي دي، البته ډېر زیات یې کوشش کوم چې یو شمېر یې ولولم. شرف سید همتیار لزابل لیکي وي روژه د خدای د نعمتونو او رحمتونو میاشته نو سول هم د خدای نعمت او رحمت دی بلوریدون کې آشکار ل جلال آباد لیکن طالبان په سولي باور نه لري ځکه چې د حقوقي کنټرول د بل چا په لاس کې ده بلوریدون کې حذیفه ل لغمان لیکي وي سول نیکنامی او نیکبختی ده خو شرط ده چې مسلمانان خپلواک وي او سول د اسلام پرانا کې وي خو افسوس چې دا دواړه نن د سولي په شوار کې نشته همدارس عبدالله نورستانی لیکي اسلام د سولې او امن دین دی افغانان باید په خپل منځ کې سوله وکړي جنگ او افغان وژنه بند کړي او خصوصا د روژې مبارک میاشتې کې دی له جنگ څخه لاس واخلي او ماشومان دي د اختر په ورځ پریږدي چې خپل میندې او پلرونه وویني سیف الله کندهار لیکي روژه د برکت او عبادت میاشته نو ځکه خلک د سولې غوښتنه کوي بلاوریدون کې آشکار له جلال آباد په بل پیغام کې لیکي وای طالبانو یو ځل بیا د خپلو بهرنیو بادارانو په وینا د روژې د مبارک میاشتې استقبال په انتحاري حمله وکړ چې بیګناه افغانان پکې ووژل شول سمیع الله آغا له کندهار لیکي روژه خپل د مسلمانانو لپاره د سولې یو پیغام ده همداراس مختاری د لوګر لازري ور د سوالي لیکلي روژه د الله تعالی له طرفه فرشوي ده او د هغه احترام په مشفرزه او احترام ادا دي چې په دې میاشت کې جنگ ونکو محبت له نامعلوم ځای لیکي په افغانستان کې یو روژه هم پوره سوله رانه وستله یو روژه بل اوریدون کې رازی گل محمد لخوست لیکی وای در روژه پا راتک سرخو پا هیواد که در امن راتک اوس ناشونش کاری زکه چه وصلوال در امو خلکو وژن تدوام مرکوی او در خوست دننه چودنه یو مثال ده یو بل پیغام هم لولم مسعود احمد حقمل لیکی وای زمان خوشتانه در وصلوال و مخالفانو چخداده چه پا دقیقه مبارکم میاشت که جنگ پریشتی
بله تشکر از اظهار نظر شنونده عزیز ما حالا وقت شنونده محترم است برشان یک موقع بتیم اونا چی میگن باز مهمان های محترم سوال هایشان جواب بتن
لند خبرتی ها روسته دی تلفونش میره الانو
بله
پی یو ستودیو
غرمنه خبری خبرونه
د جوزا له ولسمی د جون له لومړی
ل ازادي رادیو
شماره های تلفون ما 0700 822 755 و 0799 203 540 شماره بین المللی ما 0042 02 21 12 45 01 است. بله شنونده عزیز بفرمایید.
مهربانی
صحبت کنین سیب
ما پښتنه سلام علیکم کوم تاسو ته زموږ مروته
سلامت اوسئ
دوه علمانو له دوه خلکو نه غواړم پښتنه کوم چې کوم تر پاک کې کوم پناه کې دا خو ټول د تاسو لاس نه حرکت پدې شي کله وخت دی خو تاسو د هغه نه تر معلوم کوي چې دغه قرار قراري دا وطن ته ټول یو مخلوق دی یو ملت دی یو مسلمانان دی ولی حق نه معلوموي دا نه څه ټول نه څه ټول تو
خوب لارونم کردی تو نو کردی نسیت مگه چکه و خواه کنه اکمالم که کنه بله سلامت توسه خیر ده هم یه موضوع ده بلاردون که لرود زن معرفی که یه آزادی رادیو
بله
ما عرض سلام دارم برای شما و شنوانده های محترم و میمونای عزیز
تشکر شرک شد
ما دو سوال دارم دو سوال افاقی که این فکر مطمئنم که دل کل مردم افغانستان همی دو سوال است که ما از همی آقای اختیاری را مطرح می سازم و امیدوار هستم که جواب بدن
بله
یک سوال خامی است که امی عملات انتحاری یا خودکش که نامش را میمانیم در این امی ما چقدر میتونه اسلامیت یا مسلمانی مسلمان بودن مخالفین زیر سوال بیاره چقدر میتونه اسلامیتشان زیر سوال بیاره یک سوال مایی است و سوال دیگه مزشانی است که فرق بین عمل انتحاری و استشهادی چی است؟ به خاطر از این مثال گفتم که نفر حزب اسلامی به نام امین کریم آقای میمانای محترم آقای نظر باش که صحبت ما جانبی نشه، میخوایم بگویم که حال وقتی که ما در مورد تاریخ صحبت میکنیم، تاریخ تعریف میکنیم دیگه، او تاریخ دیروز نیست که یک چهار کلمه یک آدم خوب نوشته کنه و بد نوشته کنه بازم اون در گوش و ذهن مردم تنین انداز شوه. امروز یوتیوب هست، تکنولوژی است، همه چیز است، همه چیز شواهد زنده بازگو میکنه. کلیپ امین کریم در اوج هست، مصاحبهش در یوتیوب که گفته عمل حادثه که در شاشه اید رخ داده ای از طرف حزب اسلامی است و یک عمل استشهادی است. همون حادثه خونین شاشه اید هم امین کریم کلیپش در اینمی یوتیوب هست که ببینین میگه عمل استشهادی است. من از آقای چیز سوال میکنم عقیار که فرق بین عمل استشهادی و انتحاری چیست؟ همین دو تا را تشریح بکنم.
نه بل اوریدون که لرود زن معرفی که ای آزادی رادیو رادیو ابتلری شی بیا خبری وکی.
سلام علیکم جناب سروان، باز هم عبرت هستم شما را زحمت دادیم.
سلامت باشه،
زنده باشند. ما شب درباره از اینکه در رمضان چرا مردم جویا مثلا پیام صلح میتن، چون رمضان یک ماه واقعا پرفایز و پربرکت است، یک ماه واقعا ماه الهی است. در اینجا هر کس با استفاده از فرصت خاصتا جانب امو طرف اخی جنگ تا حد با استفاده از فرصت یا کوشش میکنن که پیام صلح بتن تا که بخاطر اینکه که در آینده اگر تاثیر بگذارن در ماه رمضان اونایی تا فکر میکنن که شاید یا خو مسلمان هستن، حداقل ما در ماه مبارک رمضان برشان پیام بتین میشه که با برکت از این ماه برشان از اللهشان توفیق بیا و تا یا صلح بکنن. من فکر نکنم اوتو باشه او کسایی که در افغانستان خواهان جنگ و دربداری است فراتر از دین و از مذهبشان ما فکر میکنم اونا عمل میکنن. سوال من از مهمان شما ایست که اینال خو یک کسی که به نام رمضان هم احترام قائل نمیشه، درست است ما شما صلح داریم در جای جهاد داریم که ولی او در جای مشخص خود است. سوال من از مهمان شما قسم مطرح میکنم که کسی که همچو پیام‌ها را برش گوش نمیده و باز کشتن مسلمان و من قتل مؤمنان متعمدن است که ممنوع است کشتن یک مسلمان در خاصتاً در روز روزه که روزه بدن است، یارا که به شهادت میرسن حکمش چی میباشه از نظر شما عالم و از نظر شما علما؟ من فکر نکنم یک در موقف سختتر و درستتر اگر در ماه رمضان علیه طرفین مثلا علیه مخالفین اگر یا یک موقف سخت‌تر بگیرن در نظر و خیلی مناسب میشه، به خاطر از اینکه سال‌ها ما زاری کردیم چیزی جور نشد متاسفانه. اما چهار کتابی را که منو خوانده متاسفانه شد علمای ما فقه خوانده باشه
تشکر
سپاسگزارم. در ازیت من نه بل اوریدون که املا رو زن معرفی که یا آزادی رادیو
سروانت محترم تاسو ته د غړي لري ټول خوګورونو ته سلام وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
ما جګر مرغا
کور ودان مهرباني
خاله چې عمران عبد ختیز بن لغمان ولې څخه تاسو سره
کور ودان مهرباني
مننه کوم سروانت صاحب. نو زه کوم فن لرم خو زه د مروای ما غوښ چې دا عمل تر سره کړی زما په شخصي نظر باندې چې مسلمان په حق روزه کې وزنی او په مسلمان باندې د حمله کوي چې بې ګناه خار کې روان شي یو مړی نفقه خپل کور ته ګټي او په هغه باندې څوک حمله کوي او له منځه وړي نو دا په جال باندې وایم دیم وایم چې دا سړی هېڅکله هم شهید نه ده. نو بله دا خو زمونږ د علما هم چپ پاتې دي، دوی هم غږ نه کوي چې دا شهید ده او که څنګه
درستپیانه
ورکوي ران هم دې خلکو
ته یعنې مزه سید عمران عرب صاحب سلامت اوسې. اوس به زموږ مېلمانه درته ووایي چې دیني عالمان دي، هغوی به په زغرده ووایي چې خبره څه ده. یو اوریدونکی بل هم اخلو، بیا مېلمنو ته نوبت ورکوو. مهرباني کوئ صاحب.
بله
خبرې وکړئ صاحب. مهرباني صاحب
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام به شما و تمام مهمانان شما. هستم خیر استم از ولایت غزنی با تماس شدیم.
مهربانی.
چند سوال از مهمانان محترم شما داریم و نظر من نیست که آقای رئیس جمهور چرا در ماه مبارک رمضان کس از دشمن خود کس تقاضای صلح میکنه، چرا سوال خود خواهیه این که قول اردو 200 نوی شاهیم 200 نفر سر نماز در مسجد اینا رو تیرباران کرد، اینا بدتر از این ماه مبارک رمضان بودن؟ ایا کسایی که کشتن چه روزانه کس اینا رو به خاک خون میکشن، اینا کس چندها مردم یکیم میشه، اینا بدتر از ماه مبارک رمضان است یا خوبتر است؟ ما خیلی به این نفهمیم. به این مسئله اولسوالی شاجای و قلات و بجا و جا اینا که عملیات کردن 20-25 نفر رسید در اینجا آوردن، یک جای نزدیک است در ولایت زابل به ما معلوم است، اینا بند از بند نگاه میکنه، اینا کس از ما این مبارک رمضان از اینا بدتر است یا خوبتر است؟ سوال ما فقط همیست، ما از مهمانان سوال
داریم
دیگه، دشمن به نظر من به گریه و زاری نمیشه.
درست، سلامت دیر زیاد مننه. د ټول اړوند کو پښتنو ته باز موږ ملمانه جواب وای. لومړی مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی، کته سیمې ربانی وکي یو شمیر اړوندونکو پر راستولو پیغامونه کوم لیکلی دي، وای مثلا وای د روژې احترام نور نوڅ دی که څوک جنگ پکې بند نکړي، دا صائم له لوګر څخه دا پښتنه کړې ده. نو کته چې دوی تم توضیح ورکړي او د نور اوریدونکو په څرګندونه هم لنډې تبصرې وکړي، ځینو وویل چې وای دینی عالمان په زغرده نه وایي څوک چې په روژه کې خلک وژني یا په بل وخت عام خلک وژني، او دوی د دولت له وسلوالو مخالفانو یا ممکن له دولت نه ویر لري او په زغرده د دغه وژنو په خلاف غږ نه وچتوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د رمضان د میاشتې په حرمت او په فضایلو خبره کوو. دا یو جدا مسله ده، په واقعا چې دغه انسانان چې په دې میاشت کې څومره ستر جرات کوي، و مسلمانان وژي، عام خلک وژي، جهاد کوي، ساری حملې کوي، دوی په حقیقت کې د الله د قهر او د غضب مستحق دي، او دا ظالمان دی، او دا اعمال لري دا ظلم او انتها حد کې ده چې د دې میاشتې حرمت هم ساتي. دا یو خاص میاشت ده او په دې کې ډېر زیات ثوابونه دي نیک اعمال لپاره چې دا جرأت کوي. راځو د نورو پښتون ته چې یو خو اسلام مقدس دین دا په ټول وخت کې د سولې پیغام، هر وخت کې باید مسلمان د بل مسلمان په خلاف جګړه ونه کړي او هغه ونه وژني، ضرر ونه رسوي. سوله ته هر وخت باید مسلمان ژمن وي. دا یو اسلامي د اسلام یو پیغام د ستر پیغام ده، سلحه ته الله خیر دی لري. بل دا چې علما څنګه دا خبره نه کوي، علماو په زغرده باندې او په همیشه په جلساتو کې او حتی فتوی اول د ننګرهار نه دوی په خلاف صادرې شوي دي، مدلل ثابتې شوي. د دې نه موږ دلایل غوښتي دي چې تاسې یو دلیل پیش کوي، یو جزیه یو عالم فقیر پیش کوي په دې باندې چې په هغه کې د مسلمان وژنه روا دي، او د الله د قرآن صریح نصوص حدیث ټول پرې دال دي. مسلمان وژنه هغه یو ناروا او د کبایر ګناهونو نه چې کوم ذکر شوی ده، هغه کې یو قتل د مؤمنانو مسلمان ده. نو دوی دغه اعمال چې ترسره کوي دا د اسلام خلاف دي. علماو په زغرده ویلي چې دا سړی شهید نه ده، او بلکې دا نه مجاهد ده او نه شهید ده، بلکې د خپل ځان وژلی. او کومه جزا چې د ځان وژونکي دپاره پیغمبر صم ذکر کړی چې کوم زار ځان وژنه نو جهنم کې زار به ورسره وي، او مستي او دغسې به زهر به دا انسان معذبېږي پرې زار کړ باندې. که په چاړې ځان وژنه په چاړه په جهنم کې ځان وهي، او دا به معذبېږي. پیشاب هم ځان پورې تړلی، همدغسې عذاب الله رب العزت په جهنم کې هم دته ورکوي. دا شهید نه ده. موږ بیا هم وایو چې د شهید تعریف په فقه حنفي کې محدثینو فقهاو کړی ده، هغه څوک چې د کافر د لاسه او یا د مسلمان د لاسه ظلم وژلی شي، د دوی د لاسه څوک وژل کېږي هغه شهید ده، ځکه دوی ظالمان دي او دوی ظلم کوي او دوی ظلم اوج ته رسېدلی ده. او د دې خلکو اسلامیت هم لکه اورور پخته وکړه، ډېر د سوال لاندې راځي چې تا چې خو د اسلام دعوه کوي، مسلمان خدا مانلی چې هغه مسلمانان وژني، مسلمانان قتلوي، جماعتونه خرابوي، په جماعتونو کې انفجارات کوي، د الله د کتاب او مقدساتو توهین کوي،
او دارنګ علماء وجنی مکاتب سوزی مدارس دروازی تړي نو دا ټول اسلام خلاف اعمال دي دا ثابتی شي د اسلام د برنامول لپاره د عمل تر سره کی او دا یو پروژه ده او دا یو ځاسي جګړه چې د اسلام د برنامول لپاره شروع شوې ده چې څوک دوی ته ملایي هغه هم په دې ګناه کې شریک دي هغه علما چې فتوی ور کوي هغه وروویل چې شاه شهید دغه د استشهادي حمله بلله او دوی دې ثابت کی دا خو بیا تحلیل د محرم الله ده چې مسلمان قتل هغه اصلا حرام ګرځولی او دې طبیعت شهید وې دا خو دې اذان ته حلال وره دې کې د ایمان د زوال خطر ده هغه چا چې دا فتوا ورکړي د استشهادي حمله ده استشهادي لغوي معنا کې طلب د شهادت او انتحاري معنا ځان په خپل وجل ځان فزول ځان الزول دا ټول معنا د انتحاري ده انتحار یا انفجار نو استشهادي حمله ده نه دي دا هری حمله دي دا ځان وژنه دي او بل دا چې رمضان د میاشتې احترام دوی سره نشته حکم د دغه سي قاتل ملګري پوښتنه وکړه چې لنډه دغه په دې وکړو چې د قرآن کریم د صریح نصوصونه دا ثابته ده چې مسلمان څوک وژني نو دا هغه ځای جهنم ده ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا اليما دغه هدایت در لپاره د شهید فتوا منور کو زمونږه فتوا د اعظم د علماء او چې زمونږه او پولیس وردو او د دې ولس بچیان د خپل د وطن د حریم او د خپل د عاقلین او د حقی دا شهیدان دي هغه شهیدان څه کلم نه دا اصل شهیدان دي چې ته د دې لاس په وجه کېږي نو زمونږ د علماء او د ریز معلوم ده خپل موقف معلوم ده شرعي ورسونه دوی په غلطو مسائل باندې په تحریف شو دلایل باندې چې هغه دلایل چې په دې باندې حجت ده هغه د مسلمانانو او وجل لپاره وجد تشکی ونغولیږي دا د اسلام د برنامو لپاره دا یو پروژه ده دا برنام خلق دي دا د بل اجران دي او د وطن د خرابول لپاره املا تړل ده رغم په دا چې دې بد دي اعمال نه لاس واخلي
تشکر خب محترم حجت الاسلام سید محمد اسلامی کل سوالا را هم شنیدین و ازارات مهمانای محترم دیگر ما را هم شنیدین ما هم یک چند سوال میخوایم علاوه بکنیم ایست که در بعض زبانهای دیگه میگه کاش که کسی که به دین مدشنام میته خودش مسلمان باشه یعنی خودش پاک باشه منظورش ترستک حالا طرف مقابله که در افغانستان انتحاری میکنن و باعث کشت و کشتار میشن اینا اگر به نام اسلام اگر این کار میکنن خب عملایشان باید اسلامی باشه خب مثلا به اساس اسلام تا جایی که ما ملام نیستیم و تجربه نداریم منطقه از تجربه شنیدیم که در صدر اسلام مثلا در جنگ های تنمتن حضرت علی کرم الله وجهه که طرف مقابل شکست میته و میخواید که شمشیر گردنش بزنه اون نفر سرش تفک مندازه از کشتن صرف نظر میکنن پرسان میکنن که چرا از کشتن صرف نظر کردی میگه آل ای چون داری ما تف انداخت ای شخصی میشه کینه میشه از او خاطر ای به نام اسلام و حق و عدالت نمیشه از او خاطر ما صرف نظر کردم از او خاطر ای اصولا هیچ کدامش مرا راحت نمیشه سب یا مم نمیفهمیم گپه یا یا نمیفهمن گپه من نمیفهم سب این چی قسم گپ از محترم اسلامی سب
سوال شما سوال شما مثل من بشه که من در آغاز به نقطه مهم اشاره کردم که فعلا متاسفانه ما در یک وضعیت قرار داریم که از اسلام فقط اسم میشه بعد رأس میشه است یعنی محتوی نیست اسلامی و دینداری ما بیشتر لخلقه زبان است وقتی این به عنوان یک لخلقه باشد به عنوان ابزار و وسیله استفاده شود حدیث که صحبت هایی که در رابطه با اسلام و در رابطه با این که چرا مسلمانان فرایض دینی را یا اعمال دینی را مراعات نمی کنند و در چنین ماهی از این مبارک متکب اعمال زشت تلید ناروایی میشه من معتقدم که مشکل در اصل دینداری و عدم دینداری است بسیاری از انسان ها دینداریشان مسلمانیشان ارسی است یا لکنکه زبان هست. اینا نرفتن دین را به معنی درستش تحقیق کنه و ارزیابی بکنه و پیام دین و محتوای دین و عمق دین و راز و فلسفه دین را بدن اساسا دین برای چی هست. این در رابطه بوری این کارها را انجام ندادن تا دقیقا طعم دین، مزه دین و ارزش دین و نقش دین و کارایی دین را در زندگی خود بدانن. روی این حساب دین ما و مسلمانی ما یک دینی خصوصی و میراثی و لکلکه زبان نه ما از این دین در حد یک عنعنه قومی یا فرهنگی استفاده میکنیم و ریشه در ساختار عقیده و ساختار اندیشه ما نداره و به همین خاطر متاسفانه از مشکل در هر دو طرف وجود داره. این هایی هم که نصیحت باز نصیحت میکنن و بعد خلاصه چرا اینا در این ماه رمضان موضوع دینی را با ماه باید رمضان مراد نمی کنن یا چرا قتل یک انسانی که کشتن اون به اندازه کشتن جمعی انسان ها قباحت داره و جرم داره، بعد خلاصه این ها را مد نظر نمیگیره. بخواد این که اصلا بنیان ساختار دینیشان درست نیستن و دینداریشان حرفی و لخلقی زبان هستن. مشکل ما در اینجا هست و بعد عرض کردن که دینی یک این که دینداری ما لخلقی زبان هست و ارسی هست، دوم این که دین بیشتر به عنوان ابزار و وسیله ممکن از جوانب گوناگون بهره برداری شود، به اون یک ابزار و وسیله و لذا وقتی دینی که عمق نداشته باشد و روی تحقیق و تکاپو نباشد، نقش دین و راز دین و کارایی دین در زندگی انسان به طرز درست و دقیق ارزیابی نشه و بعدش هم بیشتر این دین به اون ابزار به راستای قدرت و سیاست بهره برداری شود، طبیعی است که ثمر و نتیجه ای نداره این نوع دینداری.
بله تشکر. اقیاس محترم، از این صحبت ها اگر یک نتیجه خوب برای نظر شما چی است؟ در قسمت اول ما روی مسئله معارف که صحبت کردیم، گفتیم گروه های تروریستی یا هر کس کس اونا به ما کاتب حمله میکنند، جای علم و دانش از اونجا را یک نوع جهالت، از یک جهالت صحبت کردیم. به خاطر رفع جهالت چی باید شد صاحب که این موضوع را اگر شما طرح بکنین، موضوع تعلیم و تربیه و رول تبلیغ و مدارس یا را بسیار زیاد اهمیت میتن، میگه نا تنظیم شوه و مولوی صاحبا باید همیشه فعال باشن و این چیزها رو تبلیغ بکنن. ما به طور مثال در ممالک غربی که مثلا در مکاتب و مدارس کسایی که جوانان میبرن میخوانن، مثلا حتی تحصیل دینی یا دارن یا ندارن در قسمت خود، مثلا ما میبینیم که در یک میدان فوتبال یک جوان که فوتبال میکنه و ریفری برش یک گل برش میته، او میره بر ریفری میگه که نه ببخشین این پنالتی بود یا من دست من خورد، این اشتباهی است، لطفاً این گل کنسل بکنین، یعنی این گل نتین، یعنی وجدانش او رو حکم میکنه که دروغ نگویه، او رو حکم میکنه حق کسا نخوره زیب. در حال که ما و شما از صاحب یک دین بسیار جات آلا و معتبر برخوردار هستیم، چرا زیب ما زبان ما یک قسم، عمل ما دیگه قسم است در بسیاری جای زیب؟ چطور شوه که این موضوع اصلاح شوه، گپ و دل و حرکت ما یک نوه شوه و راستی هم که واقعا مثل مسلمان که گفتم میشه اما تو باید باشیم؟ حقیقا زیب چی باید شوه زیب؟
معرف، ذکر، تعلیم، تدریس دا د اسلام اساسی او تر ټولو مهمه وختونه په هر نارینه او ښځینه انسان یوازې مسلمان په هر انسان باندې فرض ده. او د بشان قرآن او نبوي احادیثو کې هم معرفت ته ځانګړی ارزښت ورکړل شوی ده. تاسو خبرې چې خدای کریم د وحی شروع په معرفت باندې و په زده کړې په تدریس او تدارس باندې کړی ده، نو د دین غټ مقام نور چیرته وي؟ هر څوک په هر مقام او هر ځای کې وي چې هغه د معرف ډیوه وژني، د علم د پرمختګ مخه نیسي. زما په باور باندې دا کار د اسلام سره په ټکر کې، د په صریح ټکر کې په هر انسان باندې هم دینی معرف فرض دی، هم هم بشری معرف، هم سنسی معرف. او په اوسنی وخت کې خو د فقه موازنی حکم دا ده چې که چیرې په کوم ځای کې بشری معرف کم وي، د مثال په توګه یو چیرې طب ته شدیده اړتیا ده خو هغه ځای کې طب نشته او د دین پتنګان پکې ډیر دي، نو په دغسې ځای کې د دین نه د دینی معرفو سره سم بشری معرفو ته هم پام پکار ده. دا هم فرض ده چې د طب په ډګر کې هغه تشه ډکه شي، دا فرض ده، دا فرض عین ده. نو هر څوک چې د دین د نور بشری معرفو ډیوه وژني، زما په باور دې کار ته د اسلامي نوم نه ورکوي، دا کار د دین د قرآن سره په ټکر کې ده. او تاسې د وجدان خبره وکړه، ګوري د اسلام مبارک دین انسان ته د وجدان د ضمیر د ژوندي کېدو درس ورته په قرآن کې په نبی حدیثو کې ورکړ شوی ده. خو د حضرت پیغمبر اکرم د احسان په تعریف کې وایي چې وعبد ربک کأنک تراه فإنک ان لم تکن تراه فإنه یراک. د خدای عبادت داسې وکړه چې ګویا تا هغه ویني، که تا هغه نه ویني نو هغه خو تا ویني. یعنی په دې ځای کې همدغه وجدان او ضمیر ته اشاره ده چې د انسان وجدان او ضمیر دا باید قضي شي. دا د اسلام دغسې مدرسه جوړده غواړي چې په هغې کې د هر سړي قضي وجدان او ضمیر وي. پاتې شو یو دوست زما نه پوښتنه وکړه چې د جګړې حق او ناحق باندې فتوا ورکړم. زه دې دوست ته عرض کوم چې وړومبی خو زما سوی دومره سوی کې نه یم چې د دومره پراخه جګړې په ابعادو باندې په فقهي اړخ باندې زه فیصله وکوي وشم. ورته زما نه دا فتوا وغواړه، مه غواړه، زما نه دا فتوا وغواړه چې زه په سرحد سره وایم چې په هر جګړه کې چې بېګناه انسان په ځانګړې توګه په افغانستان کې چې په روانو جګړو کې بېګناه انسانان وژنل کېږي، دا که هر څوک وژني، دا که په انتحار او انفجار کې وي، که دا په بمبار کې وي، که دا د نورو اړخونو دخانه وي، چې بېګناه انسان پکې وژل کېږي، دا جګړه زه حرامه ګڼم. او په روانه جګړه کې د بده مرغه ډېر څومره چې موږ وینو ډېر تمرکز د بېګناه انسانانو په وژنه باندې ده. او دا هم چاره نه ده چې څوک ووایي چې فرضاً د دې اړخ وژل شوی شخص شهید ده او د هغې اړخ شهید نه ده. نه، د دې خبرو اوس وخت نه ده، د دې وخت ده چې راځئ په ګډه باندې د دې دپاره کار وکړو چې راځئ د جګړې بستر د راغون کو، راځي د جګړې بانی د منځه یوسو. چا چې په افغانستان کې د جګړې لپاره اسباب برابر کړي دي، د جګړې بانی پیدا کړي دي، راځي د جګړې د غونډ اړخونه د ملګرو ملتونو په همکارۍ د نړیوالې یا بشري جامعې په همکارۍ باندې د جګړې اسباب د منځه یوسو، د جګړې بانی د منځه یوسو. چا ته د بنه په ګوتو ورنکو چې انتحار او انفجار وکړي.
یو بل پښتنه هم دا و دی غزنی څخه یو اوریدونکی ویل وای د په دې انتقاد درلود چې ولې د افغانستان ولسمشر د روژې په مناسبت له خپلو مخالفانو غوښتي دي چې جنگ بس کړي او جګړه ودروي. دوی وایي چې اصلا باید دغسې غوښتنه ونه سي له هغوی څخه، بلکې له جنگ ته یې د جنگ په وسیله ځواب وویل شي.
ګور دې ټکي ته هم اشاره وکړه چې د جګړې بستر په د غونډو د پر هر وخت کار پکار ده. خدا چې روژه مبارک میاشت ده، د اطاعت او د عبادت او د احترام وړ میاشت ده، نو کم تر کمه په دغه میاشت کې د جګړې د اسبابو د مخنیوي لپاره یو ښه زمینه ده چې مخالفین یا هر څوک چې وي کم تر کمه د دې میاشت په احترام سره که د کم وخت دپاره هم وي، که د په موقته توګه هم اوربند د پر کار وشي، دغه موقت اوربند، دا فوري اوربند، دا د پراخ او د دایمي اوربند پر ډیر ښه زمینه ده، یو ښه زمینه سازي ده. نو زه د جمهور رئیس دا غږ استایم او د دې معنه دا نه ده چې ګویا دا جګړه په دې میاشت کې روا ده یا ناروا ده، د فتوا په نه ورکوم. خو کم تر کمه دا هم ښه موقع ده چې د روژې په مبارک میاشت کې اوربند شي، دا اوربند به ډېر ښه موقع پیدا کوي، دا ښه فرصت ده، د دې فرصت نه بیا منځګړي ښه کار کوي شي چې د دایمي او پراخ اوربند لپاره کار وکړي.
ډېر زیاته مننه. بیا هم یو شمېر پیغامونه لولم. وحیدالله فطرت له هلمند لیکي، وایي ټولې وسله والې ډلې د دې مبارکې روژې په خاطر جنګ او ورور وژنه بس کړي. بل اوریدونکي چې فکر کوم نوم یې نه دی لیکلی، د دې میاشتې احترام خو کافرانو حمله کړی دی، نو وسلوال چې ځان ته طالبان وایي ولې د دې میاشتې احترام نه کوي. بل اوریدونکي صایم له زابله لیکلي، څرنګه چې روژه د اسلام یو مهم رکن دی، څوک چې واقعي مسلمان وي نو روژې ته احترام لري، ځکه چې ځکه ورڅخه د جنگ د بندیدو غوښتنه کیږي. محمد انور له کندهار لیکي وایي کله چې د روژې میاشت ورسیږي نو حکومت تل د اوربند غوښتنه کوي. د دې ترڅنګ جنگي عملیات هم پر مخ وړي، عملیات دي او حکومت هم ودروي. بل اوریدون کې چې نومې لیکلی دی او زمان عمر خیل لیکلی دی شمل زو ولسوالۍ څخه، وایي زما په نظر دا د افغانستان د ولسمشر ښه غوښتنه ده چې د سولې په برخه یې کړې ده، هیله ده چې طالبان یې هم ومني. بل اوریدون کې بلال احمد شهاب له لوګر ولایت له محمد اغې ولسوالۍ څخه لیکي، کچری د جنگ عوامل ختم شي او د پاکستان مداخله پای ته ورسیږي، جګړه به پخپله پای ته ورسیږي. همدارس وطن دوست له کندوز څخه لیکي، طالبان به هیڅکله د روژې د مبارک میاشت په احترام جنگ بند نه کړي، ځکه چې هغوی د بل چا په کنټرول کې دي. او محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي، له ټولو طالبانو څخه غواړم چې د روژې په مبارک میاشت کې جګړه ودروي او د سولې د پروسې سره یو ځای شي او د افغانانو له وژنې لاس واخلي.
بله، خب به هر حال اساسا جنبندی بکنیم در ماه مبارک رمضان چرا جنگ ها همیشه بسلا ایوازی که میگن مثلا رئیس صاحب جمهور چیزی میگن اما کسی گوش نمی کنه، بازم بمگذاری و خودکشی تگپا ادامه پیدا میکنه. یکی از سبب های از این مسئله آقای حجت الاسلام سید محمد اسلامی این نخواهد باشه که عدم مرکزیت است یا متجانس بودن مرکزیت، یعنی هر مثلا دیگه اینا رو ببینن در واتیکان اگر یکی یک چیز بگه یک کلی گوش میکنه، کل رهبرها کم که اهمیت میده گوش میده، مردم امو در دینشان کس گوش میکنه، یا دلائی لاما را بود پرستا گوش میکنه، یا بگویم که دیگه دین ها تر یک مراکز دارن و از یک مرکز یک نوصدا مبرایه و کلی به او تابع واری هستن. سب ای از ما از تهران یک قسم صدا مبرایه، از ریاض دیگه قسم صدا مبرایه، و از مصر دیگه قسم، و از هر طرف سب وارم. خب بگویم خیر حال این در خورد ریزه در خود افغانستان هم چندین گروه اسلامیست به نام اسلام سطح حزب سب ای گدی ودی خود به خود سب باعث از این میشه که اینه و کارهای غلط شوه. و چی میگین در این مورد چی باید شوه، رای حل چی هست سب؟
مثل در اصول در رابطه به این سال شو سال پیشتر این برابر دیگر نکردیم که در کشورهای غربی کسی که خلاف فوتبال انجام میده و بعد خودش میره کار میکنه اشتباه شده بنابراین این جزیم درستیست اینا موضوعی که ما خلاف کنیم که دونه روش ما داریم، یک روشتی فکری و فرهنگی داریم جهان غرب در راستای رشد فکری و فرهنگی واقعا در صد درصد بالای قرار گرفته و مردمشان موضوعات حقوق بشر شهروندی را با تمام وجود احساس میکنه بر اساس رشد فکری و فرهنگی و لذا این مسائل را مراعات میکنن. یک نوع رشد است، یک نوع رشد معنویه که این سازوکار و مکانیسم خاص خود را داره که متاسفانه در راستای دینداری این موضوع اساسا باز و مطرح نشده که رشد درونی و رشد معنوی چه نوع رشده و ما باید به این مرحله پیش برسیم. ما در رابطه با این مسئله اشاره مختصر میکنم که کم مجمل نشه، ما در رابطه با رشد معنوی و درونی مراحل گوناگون داریم. یک مرحله ما مرحله اسلام مسلمان شدن یا اسلام آوردن است که در رابطه با این مسئله ما آیات مختصری داریم. در یک جا که اشاره میکنه در رابطه با این که عرب آمدن پیش پیامبر و اظهار این کرده که ما اسلام آوردیم، بعد حضرت آیه نازل شد با اونا گفتن که شما فقط بگیم که ما تسلیم شدیم، نه اینکه ایمان آوردیم، نه ما یک کنید ایمان که کنید کن. اینجا میاد دو نوع به اصطلاح رشد را مطرح میکنن. یک مرحله شما هم تسلیم شدیم و این نشان دهنده پذیرش دین است و اما هنوز ایمان در دین شما وارد نشده. این دو مرحله، یک مرحله مرحله اسلام و بعد مرحله ایمان است. مرحله سوم مرحله تقوا هست که این آیه قرآن در رابطه با اون مسئله اشاره میکنه، یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مرحله سوم مرحله تقوا و مرحله چهارم مرحله فلاح و رستگاری است. ما نیم نو رشد معنوی و درونی را متوجه نیستیم. ما در این راستا کاری به این صورت نگرفته. اگر واقعا ما در این راستا کار بکنیم، رشد سیر معنوی و درونی را از اسلام تا ایمان تا تقوا تا فلا را طی بکنیم، هرگز در جامعه ما جنگ و خونریزی و کشتار و فساد صورت نمیگیرد و بر اساس اندیشه و مفکوره دینی جامعه و جهان تبدیل به بهشت میشه. کسی به این مرحله و بلوغی از فهم و درک برسه که رستگار شود. این موضوع متاسفانه در جهان و جامعه دینی مطرح نشده و دینداری ما بیشتر دینداری معلوماتی و اطلاعاتیه. انسانهایی که در دین یک سری اطلاعات و معلومات دارند ولی رشد درونی و معنوی ندارند. بنابراین ما در جهان نه رشد داریم، رشد علمی و فکری که جهان غرب حالا چه بخواهیم چه نخواهیم قله‌های بلندی از فکر و فرهنگ را طی کرده به یک مرحله از لطافت و صفا و صمیمیت رسیده که مسائل انسانی شهروندی حقوق بشر رعایت میکنم.
تشکر.
و ما هم متاسفانه نه در اون راستا به جایی رسیدیم و نه در راستای رشد دینی به جایی رسیدیم. ولذا همه این مصیبت ها و مشکلات در جهان و جامعه دینی از دو جهل، جهل علمی و جهل دینی پیش میآید.
بسیار زیاد تشکر. با امید از اینکه در ماه مبارک رمضان حداقل جنگ نشه برنامه به پایان میرسانیم. محترم الحاج قاضی محمد حسن حقیار عالم دین مولوی سید عبدالظاهر حقانی رئیس حج اوقاف ولایت ننگرهار، محترم حجت الاسلام سید محمد اسلامی عالم دین، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان در برنامه. و همچنان در عقب میکروفون با ما آقایان ویس کاکل، آقای میرحمت صافی و عبیدالله عبید رامین کاکل با ما همکاری کردن. یک جان تشکر. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
چه نازل ورپکی شوی دا الله دا پا قرآن دے زکنون دا غمیاشت مبارک نم رمضان دے زکنون دا غمیاشت مبارک نم رمضان دے چنا زلور پر کے شوی دا اللہ دا پا قرآن دے چنا زلور پر کے شوی دا اللہ دا پا قرآن دے زکنون دا غمیاشت مبارک نم رمضان دے.